قدر من اوریدن کو د طالبانو د تحریک په خوانی چارواکی د سولې ولسی مجمع او د خلاصون د شوراګانو مشر سیاسي څېړونکي ښاغلی سید اکبر اغا از ما سره د تلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه د دوی نظر وپوښتم. جناب اغا صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنه. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنل. ډېره مننه جناب اغا صاحب. په داسې حال کې چې د قطر مذاکرات ته د خلکو امیدونه ډېر زیات وه چې د سولې په اړه به دوی یو توافق ته سره ورسېږي، اما د طالبانو پلاوی دغه مذاکرات پرېښول او بهرني هیوادو ته یې مخه کړه. په دغه هیوادو کې هغه څه یې وویل چې باید د سولې په مذاکراتو کې ویلي وای او باس یې باندې کړي وای. ستاسو د نظره دغه علت څه دی چې طالبانو دغه مذاکرات پرېښودله؟ د یوې لورې جنګ ته په افغانستان کې زور ورکړي او د بلې لورې په روسیا او ایران کې افغان حکومت ته ګواښونه وکړي.
اول سلامونه وایو تاسو ته او ستاسو اورېدونکو ته. البته زه داسې یوې خبرې په دې کوم. یوه خبره دا ده چې طالبانو د اول سره صدا ویلې وه چې موږ د امریکایانو د وتلو سره مطمئن نه شو بین الافغاني مذاکرات شروع کوونه. البته امریکایان چې دي هغه عامل د جنګ په افغانستان کې نو عامل د جنگ کې وجود ولري په افغانستان کې صلح نشي راتللی. په بل عبارت کله وایو چې په افغانستان کې امریکایان چې دي هغه حاکمین دي، ازادي چې نه وي استقلال چې نه وي په هغه صورت کې زموږ سلطه نشي رسېدلی. خو هغه خبره هغه وایي چې توافقنامه امضا شوله او د توافقنامې د امضا سره بین الافغاني مذاکرات شروع شوله. خو زه دوی وایم چې بین الافغاني مذاکرات چې شروع شوله به هم حکومت کې رالی د امریکایانو او د طالبانو د امریکایانو نوې حکومت کې رالی د بین الافغاني مذاکراتي یو څه په شک واچوله. یعنې د خپل د وتلو په باب باندې هغه تعهدنامه شک و تردید په تعهدنامه کې دغه شو یا توافقنامه کې شک تردید شو. نو شک و تردید خپله طالبان دې ته مجبوره کړله چې دوی ولاړ سي دوه کاره وکړي. یو دا کار وکړي چې دا بین الافغاني مذاکرات تر هغه وخته پورې وځندوي چې د توافقنامې یا تایید وسي، یا هغه ارزونه چې هغه خارجیان وویل چې موږ یې ارزونه کوو هغه ارزونه دوی ته معلوم شي چې هغه په جزئیاتو کې ده که په کلیاتو کې ده. که په جزئیاتو کې وه په هغه کې به هم دوی خپل کوي چې دا جزئیات مثلا پروا نه لري د دې بین الافغاني مذاکرات په شروع شي هغه جزئیات ټول شی نه دي. که په کلیاتو کې وه هم به دوی خپله خبره وکړي چې هغه به نو بېرته د سره خبره کول په کار وي چې بین الافغاني مذاکراتو کې دغه توافقنامه چې نقص شي یا د نقص ځای ته نږدې شي یا شک تردید دي هغه دې د منځه ولاړ شي به بین الافغاني مذاکرات شروع کړي. نو زما فکر یوه خبره دا وه. دوهمه دا وه چې د خارجي مالکو ته همسایه مالکو ته چې دوی ولاړه دلته دا معنا هم ورکوي چې مشکل روسیا وای ماته مشکل وو، حتی پاکستان لا وای ماته ته مشکل وو، د اسیا نور مملکتو ته دغه درجه په درجه باندې دا مشکل وو. نو عرب مملکتونه چې طالبانو سفرونه ورته وکړه داغه تقاضا دا و چې د طالبانو سره دا معلومات وي کی چې آیا دا ملامتیا په چا کې ده، آیا د امریکایان به وځي که به نه وځي، تاسو دې مطمئن یاست که نه یاست مطمئن، او حتی چې دا غم شریکي ورسره وکړي چې دا خو یوازې ستاسو لپاره غم تکلیف نه دي، دا زموږ د مملکتو همسایه مملکتو دپاره هم غم تکلیف دی. دا که چیرې دې وګوري چې د طالبان دوی دعوت شوه، او دوهم دا که طالبان د غیر د دعوت سه دا طالبانو دا تقاضا ځینې کړي چې دوی دعوت کړي، نو بیا زما فکر باندې طالبانو دا د ځان سره ملګري پیدا کړي چې اوس دا امریکایان چې شاته کیږي یا شک تردید پیدا کوي په وتلو کې یا مثلا په افغانستان کې پاتې کیږي خپل فوجونه دلته پاتې کړي، نو زما فکر باندې دوی به راولاړېږي. دا هم یو د دوی یو دغه دي چې نور مملکتونه ورسره پورته کړي هغه دې ته مجبوره کړي چې تعهدنامه یا توافقنامه چې دوی د طالبانو سری امپیریا و پاگا تعهدات و بین دوار طرفونه سره ودری لکه د دې مثال وسو مرګورو چې اوسنی نن ورځ پرون ورځ کې برادری یو پرانستلې لیک ولري امریکایان ته چې د افغانستان څخه ووځي په خپلو تعهدو توافق باندې چې موږ ستاسو سره کړی وو په هغو باندې باید سره ودرېږو په افغانستان کې نور مشکلات وایي چې ایجاد نه شي نو زه فکر کوم چې دا د طالبانو یو مشروع حق و په دې نسبت باندې چې طالبانو اول ویلي وو چې بین الافغاني مذاکرات موږ تر هغه وخته پورې نه کوو چې د امریکایانو شامل د جنګ دی د هغو سره توافق ته ونه رسېږو نو هلته دوی بین الافغاني مذاکرات وکړي چې توافق ته ورسېد اوس شک تردید چې رالی نو دوی خپل دا حق ورکوي چې دوی خپله بېرته دا شک تردید د منځه ولاړ نه شي تر هغه وخته پورې بین الافغاني مذاکرات نه
مننه تاسو د امریکایانو او نورو بهرنیانو وتلو ته اشاره وکړله نن هم د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه وه د ناټو سرمنشي وویل بله ورځ چې طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی دی چې تعود کړي وو چې د القاعدې سره به اړیکې شکي د نه دي شکولي او نور هم وضعیت ته په کتو سره هغه وعدي چې طالبانو کړي وي هغه نه دي عملي کړي هغه وایي ممکن موږ په خپل پخواني نظر کې تغییر راولو ستاسو د نظره که چیرې امریکایان او نور بهرنیان بیرته پاتې سي او هغه موافقه چې امریکایانو طالبان ترمنځ سوې وه په هغه کې تغییر راسي طالبانو جواب به څه وي همدارنګه دغه مسایل چې وایي تاوتریخوالی زیات سوی دی د القاعدې سره اړیکې نه دي شکول سوي او همدارنګه نور ایداوی چې دی کوي په دې اړه د طالبانو جواب څه دی
زه ځونې ویلی شم چې خارجانو چې دی دا وایي چې طالبانو نقص کړی دي طالبانو سره موږ تقریبا یو دوې هفتې د مخه زموږ شورا یو کانفرنس درلودی د دوی کانفرنس به و چې لس کسه د دوی وه چې د هغه مشرتوب ملي شهابالدین صاحب کوي او لس کسه موږ وو چې د هغو مشرتوب ما کوي تقریبا درې نیم ساعته مو د طالبانو سره په دې ټولو جزئیاتو باندې او په کلیاتو باندې خبرې وکړلې حتی دا خبره هم پکې راغله چې تاسو د القاعدې سره روابط لري یا تاسو ناقص کړي دي کوم نه دي کړي طالبانو موږ ته وویل چې یو زرو جزئي وکړلې یو زرو اتیا نقض خارجانو کړي دي چې دا خبره موږ سره ملل متحدو پورې رسولې ده هغه په دې خبر کړي دي امریکایانو ته موږ خبره کړې ده چې دا نقضونه تاسو کړي دي نو اراد دې ته چې دې ته دی وايي القاعده دي نو زه خپله د شوام د القاعده په پا باندې دا خبره زما ده زه چې تر کوم حال حدا پرې خبر یم القاعده چې یو وخت د طالبانو سره و هغه په خپل منځو کې ځایګه نه درلودي ځای نه درلودي البته اوس که موږ ګورو القاعده په یمن کې مؤسس په جریان کې یو چې د حوثیانو په مقابل کې د امریکایانو سره بغل په بغل ملګري دي که موږ وګورو په سوریه کې د سوریه د حکومت په مقابل کې د امریکایانو سره القاعده بغل په بغل باندې جنګیږي او القاعده بل په بل عبارت کوم وایو چې القاعده چې دی خپل وطنو کې ځایګه پیدا کړل مثلا د سوریه د بغداد دی یمن دی لیبیا دی په دې ټولو مملکتو کې جنګونه دي جریان لري القاعده تللې دي هلته هلته امکانات هم ورته برابرېږي او خپلو ملکو ته هم نږدې دي نو څه ضرورت لري چې په افغانستان کې وي نو زه فکر نه کوم چې القاعده دي د دلیل د مخې که موږ وایو چې هغه دې د طالبانو سره وي خو یو بل مشکل شته چې هغه مشکل وسړی رادغه کې د دواړو طرفو تر منځ که چیرې داسې خلک وایي چې د بین الملل ټولنې خلک وایي یا د افغانستان باندې څو اشخاص وایي چې نن دواړو طرفو ته ویلي وایي چې دغه ځای واقعي په پلانکې کړی دي نو دغه یو خالده د امریکایانو او د طالبانو تر منځ چې مذاکرات کېدل او دا خالګه هلته وجود ودرلودی چې نن دوی څوک نه لري چې د دې کار یا نظارت وکړي یا یوه طرف ته وایي چې تا نقض وکړي یا بل طرف ته وایي تا نقض وکړي نو اوس دغه د نقض خبرې مطلق کېږي چې یو وایي پلانکي وکړي بل وایي پلانکي وکړي معلومات یې نه کېږي چې په واقعیت کې نقض چا کړی دي خو زه دوی ویلی شم چې که د نقض خبرې بیا هم دا باید معلومه شي چې چا کړی دي او که دا د القاعدې خبره دوی کوي دلته ما ته داسې معلومېږي چې امریکایان دا خپل نقضونه چې کړي دي هغه تر سوري لاندې راولي او دا خپل دغه خبره راولي چې خپل نقضونه چې دوی کړي دي هغه تر سوري لاندې راولي او هغه د طالبانو هم نقض کړي دي په هر تقریر اوس دې ته ضرورت ما فکر باندې چې دا نقض یا د عدم نقض معلومات نشي چې دا چا کړی دي او ولې کړی دي. خو دا دلایل لکه ما چې درته وویل ظاهره خو القاعده چې موږ دلته ګورو القاعده په افغانستان کې وجود نه لري. نو که چیرې داسې وي چې مطلق دوی د راپورو د لحاظ وایي یا د راپورو د مخکې وایي دا به زما فکر باندې پوره سند و دلیل نه وي.
مننه. دا چې طالبانو په خپلو خبرو اعلامیو کې هم ویلي دي چې په یو کال کې په افغانستان کې یو بهرنی هم نه دی وژل شوی، اما خپل افغانان او بیا مسلمانان په خاص توګه ملکی بیګنا کسان په سلګونو د دې د جنګونو وجه وژل شوي دي. تاسو چې هم یو دینی عالم او همدارنګه د دوو د سولې د شوراګانو مشر یاست، په دې اړه څه نظر لري چې آیا د افغانانو ملکیانو بیګنا کسانو وژل په اسلام کې روا دي؟ او که روا نه دي او دا یو ستر جرم دی، بیا ولې دغه مسلمان وژنې او ورور وژنې څخه مخنیوی نه کیږي؟
دلته به موږ ته اصلي شته متوجه کړو چې د ملکیان په څه شي ډېر مړه کېږي. آیا په توپکو په توپو په تفنچه به ډېر مړه کېږي، او یا مثلا په داسې کوچنیو سلاحو به ډېر مړه کېږي، یا په انتظارو په دغه باندې که په تیارو باندې. دلته چې موږ ګورو افغانان چې ډېر د منځه ځي هغه نه په بمبار کې دي. زه د ارغنداب ولسوالۍ یم، دا زموږ په کلي کې کابل ورځ بمبار وشو، د خدای تعالی بده خلک د منځه ولاړه، د ملکي خلک په بمبار کې. خو زه چې واقعیت ته ګورم چې دغه افغانان چې وژل کېږي، البته د دواړو طرفو به وژل کېږي، خو ډېر چې وژل کېږي اوس موږ ګورو چې دا غټ غټ بمبارونه کېږي، په هغه کې ډېر بسته سرایونه د منځه ولاړ چې په کرای کې خلک ټول غټ دا د من دولت کې. نو دا چې اوس یو طرف راولاړېږي هغه وایي وایي دا په طالبانو باندې تاوانوي، نو دا به زما فکر باندې صحیح خبره ده. اوس دواړه طرفونه راپورونه ورکوي، طالب هم وایي چې ما دومرې حکومت خلک د منځه یوړه د حکومتي سلسله باندې، او حکومت وایي چې ما دومرې خلک د طالب د منځه یوړه. جنګونه د دواړو طرفو دا د جنګو خبره کوم وجود لري په افغانستان کې. امالیکن دا چې ملکي خلک وژل کېږي، خو زه فکر کوم چې د ملکي خلکو تلفات چې دي هغه ډېر د تیارو دفاع څخه کېږي، هغه د تیارو کېدای شي دا نه وایم چې کوم چې د طالب دفاع به نه وي، خو ما فکر باندې د هغو دفاع دا سلسلې به کېږي. خو د دې پرتله باندې یا د بمبار پرتله باندې به زما فکر باندې هغه لري.
ما هغوی بیا وایي چې د دې خبرونو تاسو شاید اورېدلي چې طالبان دي د ملکي خلکو په کورونو کې سپر جوړي، ملکیان سپروي د دې قواو په مقابل کې، نو هغوی بیا مجبور دي چې دا د سلاحو څخه کار واخلي. یعنی داسې وایي چې جنگ طالبانو شروع کړی دی، او دا وایي چې دا ماینونه چې چوي یا مثلا نور انفجارونه چې کوي یا نور چاودېدنې کېږي په لارو کې، دا ماینونه شول کېږي، دا پر طالبان تاوانوي. په مجموع کې چې دا ملکیانو بیچارهګان وژل کېږي، څه ډول کېدای شي دغه څخه مخنیوی وسي چې دا بیچارهګان خلاص شي د دغه مرګ څخه؟
دا سپار د دواړو خواصو دي. لکه زه خو دا چې وایم چې کېدای شي په ماینو کې له ما دغه دفاع نه ده کړې، هغه به هم سي وي. خو سپار لکه بمبار کې کېږي، په ماینو کې به هم خلک د منځه ځي، خو سپار هم د دواړو خواصو دي. بل ورځ مخکې شپو کې په ارغنداب کې د حکومت خلک تللي وه، ښځو کوچنیانې راټول کړي وه چې دا طالبانو د ارغنداب باندې منطقې ونیولې. هغه په سرایو کې د ځان سپه کړي وه که طالب په ما باندې جنګ کوي، دغه خلک کوچنیان دي ښځې دي او د وطن سپین ږیري یا نور خلک دي، دا به راسره وي، نو طالب په ما کې دغه نه کوي. حتی چې د یوه دی څه تر بل دی به تلله، دا خلک به مخته اچولي وه وایي که په مینځ کېږي هم دی به کېږي، او که طالب ټک وي اول به په دې باندې دغه کېږي، نو تر دې بالا سپر چیرې وي. نو زما فکر باندې هغه عملونه چې دي دلته په افغانستان کې که وګورو په یوه طرف باندې به نه وي، دا د سند ساعت باندې ثابته خبره ده. دا لکه ما چې پته وله، دا زموږ خپله شخصي کلي و وطن په دې کې په ارغنداب کې په دې کې دا پېښ شوی و، دغه چې په نور وطنو کې. نو زه فکر کوم چې دلته دا جنګ حالات کله خدای دې ورک کړي، دا جنګ خدای دې دلته یو صلح راولي. نو دا حالات تاسې وي چې یو طرف یې په بل طرف تاوانوي، بل طرف یې په بل طرف تاوانوي. کاشکې داسې وایي چې د مابین خلکو یو غږ خلکو اورېدلی چې د مابین خلک څه وایي، یا دا یا مثلا اوس موږ تاسې ګورو د مابین خلک اوس ګوري دا د مظلومیت په حالت کې دي یا د ملت خلک دون د مظلومیت په حالت کې دي. تاسې اوس وینئ چې اوس بین الافغاني مذاکراتو کې دې ته ضرورت و چې د ملت خلک یو د ثالث فی الخیر یا د منځګړیو په صفت یا د درېیم په صفت باندې وجود درلودی د دوی په مابینځ کې. نو دا زما فکر باندې هغه د دوی په مابینځ کې وجود نه لري. نو هغه هم سړی پکې د چاریان شي چې وضعیت چې انتخابات ته راشي د انتخاباتو په وخت کې د ملت ملت بولي او زه ملت راوستلی یم په انتخاباتو کې. ما چې قدرت طاقت ملت رابخښلی دي. نو دا چې په دې د صلح کې چې ملت د ځان څخه اور وژني او د ځان د دې مشکلات ته خلاصي هغه کې وخت نه ورکوي، ځکه چې هلته هغه د مفادات چې دي هغه د سړي د لاسه وځي. نو زما فکر باندې دلته د مظلومیت او حالات په ملت کې ډېر واقع دي. موږ وینو چې فقر، احتیاج، مسکنات دا د هر چا کور ته ور ننوتلی دي. او دلته داسې خلک شته موږ په افغانستان کې چې ډېر خلک لږ نه چې د ماښام ډوډۍ باندې هم قدرت نه لري، د غرمې په ډوډۍ هم قدرت نه لري. نن ورته دا خلک دغه سوله چې تاسې دا مشکلات وایست چې دا خلک راغلي دي چې موږ ته یو څه کومک راکړي. بیا موږ یو د یو بل دی منډې کړه تر اوسه پورې په دې نه یو قادره شوي چې دوی لپاره یو د یو بل دی قدرت دغه پیدا کړو، کومک پیدا کړو. او دوی د یو اندازه دغنې شی دغه کې چې هغه سرپناه نه لري، ډوډۍ نه لري، بل څه نه لري چې هغه دوی ته موجود.
تاسو ته معلومه ده چې جنگ یوازنی عامل دی چې دغه بدبختی چې تاسو ویلې هم په اقتصادي لحاظ هم په دې لحاظ چې خلک وژل کېږي. ولې د دولت خوا اعلان کړي څو وارې چې موږ طالبان ته ویل چې به راځي اول اوربند وکړو بیا خبرې وکړو، اما طالبان اوربند ته نه ژریږي او اوربند نه کوي. تاسو د نظره د دغه علت څه دی چې طالبان اوربند نه کوي؟ ځکه په دغه ټولو هیوادونو په ټولو مملکتونو په هر ځای کې سوله راغلې ده، اول اوربند کوي بیا پر سولې باندې خبرې کېږي. نو جنگ وي په هغه کې خو هغه د اتمي یو بل بیا هم سره وژني، د سولې امکانات لږ وي په جنگ کې. نو دا طالبان ولې اول اوربند نه کوي؟
دلته دوه خبرې کوم. یوه خبره دا کوم چې طالبانو سره چې هغه یادوم چې دا خبره موږ طالبانو ته په ویډیو کانفرنس کې ور یاده کړه چې تاسو اوربند ولې نه کوي. طالبانو ول موږ قطعه ده ور کوو، یعنی یو مخ چې دا اوربند خو دا معنا چې سبا کما او تا موافقه ته سره ونه رسیدلو بیا به بیرته جنگ شروع وي. نو دا خپله د پاره هم بدنامۍ دي، د دوی د پاره هم بدنامۍ دي. او که چیرې دا چې وکړو چې حتی د جنگ که سره بیا څه ضرورت پیدا نه شي چې هغه جنگ بیا راشي، هغه د پاره دوی دا وجه وله چې موږ اول به چې په یو نظام باندې خبره وکړو. هغه د پنځو ورځو خبره ده که دوی په پنځو ورځو کې موږ وایي راشي په یوې ورځې باندې په نظام خبره وکړو. دلته داسې نظام چې هغه د مسلمانانو نظام وي، اسلامي نظام طالبان یادوي چې هغه وي، نو بیا به په هغه سره قطعه د جنګ درسره راشي. ځکه چې اسلامي نظام چا ته دا اجازه نه ورکوي چې هغه جنګ بوکي. یوه خبره دا کوي. دوهم د فکر کوم چې یو مشکل بل شته د دواړو طرفین ترمنځ چې هغه مشکل دا دی چې د طالب وایي چې که چیرې زه اوربند وکړم هغه داسې دغه کېږي چې د ملت نه زه پرس وم، هغه ملت به راته وایي چې ته کوم دستاوري لرې، یعنی یو دا دستاوري نه لرې چې خارجیان تا ور ووت ادې نه دي وتلي تر اوسه پاتې شو. موږ تاسې ویلي چې خارجیانه دې خپل سیاست کې تغیر راوستي چې موږ په افغانستان کې پاتې کېږو، اردو نه د افغانستان څخه. نو یا به نوې نېټه معلومه یي هغه د مۍ په وخت کې مې په میاشت کې پیری وتله، هغه نه ودی دا چې پاتک په تاول خو ما د خارجیانو په مقابل کې جنگ شروع کړی دی. یعنی خارجیان نه وتله، جنگ دیم شروع کړی، جنگ هم ثابت کی. نو د دې صدا معلومی چې په سیاسي لحاظ باندې زه فرض کوم یو خبره دا کوي. دوه دریمه خبره لا دا هم د دې په مابین کې د تضمین څوک نه لري. د دې دواړو طرفو ملت پراجیا کړی وای، د ملت پر څوک باندې خود د هرې طبقې خلک، د هرې ولایت طرف خلک او د هر جیب خلک دی د ځان لپاره د منځګړیتوب په صفت منلي وای دواړو طرفو. او بدل ته د دواړو طرفو ترمنځ حایل واقع شوی وای، او د دواړو طرفو ترمنځ یو تضمین او اعتماد او باور راوستلی وای. نو زما فکر باندې په هغه صورت کې به بیا د غربت خبره هم راغلی وای، بس هم راغلی وای. نو دغه مشکلات اوس دلته موجود دي. زما فکر باندې لو خبره دا ده چې دواړو طرفو د منګریتو په صفت باندې د ملک هغه خلک چې هغه د خارجه سره متاثر نه وي او د ملک هغه خلک چې هغه بے طرفه یو اندازه شکرت کیږي هغه په هره طبقه کې موږ لرو. نو بیا ډېره ښه خبره راغلې وای، د اوربان خبره به هم پکې راغلې وای، بل څه به هم راغلې وای. اوسنی حالات چې موږ طالبان څخه پوښتنه کړې ده، هغه وای وای موږ اوربان لا څه کې، موږ قطعه د اور غواړو چې یو موقت سي هغه په نظام باندې راځي چې اسلامي نظام پر ومنو. اسلامي نظام خپله دا تقاضا لري چې جنګ به په افغانستان کې وي.
د دې اسلامي نظام یادونه کې دا اوسې نظام خو هم قانوني اساسي کې اسلام دی، هم نوم یې اسلامي جمهوریت افغانستان دی. نو دې څه ډول یو اسلامي نظام غواړي؟ موږ تاسې ګورو په نړۍ کې چې ډول ډول اسلامي نظامونه دي، د کوم هیواد په شکل اسلام غواړي؟ آیا دې بیا نوې داسې کوم اسلام غواړي چې هغه په نړۍ کې نه وي؟
په نامه باندې اسلامي نظام وي، هغه خو کتری په یو کور باندې د اسلامي نظام نوم کیردیم راتلای شي چې وای دا یو نظام دی، او په یو کلی باندې کیردیم راتلای شي. په نامه باندې یو نوم دی، نوم ال دی ایښول کیږي، یو عمل دی. اوس که موږ وګورو زموږ په ملک کې، ګوره په دا کابل کې اوس داسې حالات کې اوس زه وایي هغه په عربي کې یو مقوله ده، وایي صاحب الداری ادرا بماتها، وایي د سرای خاوند کې دي هغه په دې خبر دی چې په سرای کې شته. وګړي سړی کوټ دی اده سړی هاو دي، نور خلک نه خبر دا خبر باندې خبر یو دا چې په دې کوڅه کې نن سړی وي او دې کوڅه کې وو شتي کولو دلته تر کې حتی نن مر خلک راغلي و چې یو سړی چاش پر نیم سوا جری بمزک قبل قصب کې دا نن تر کې دی. البته دا سړی غصب کې دا غصب کې د دې پښتنه نه پښتنه دې وکي او دا دا راوګرځي پښتنه تر زیاتې فحش فحشا چې دي هغه د ملکي افاغه باندې بيخي د وسعت پکې راغلي افاغه کې انسته چې وای فحش فحشا سره قصد وکي وای نو نو رات پیدا کیږي. اسلامي نظام دې ته ورکیږي ګورځه به درې شان وشو به اسلامي نظام دا ته ورکیږي پایات کې راغلي دي چې پوتي با علیکم القصاص پر سعودي پته شي باندې قصاص دا آیات دی چې یو شی پرستو دا کلی شی دی دا به چې د تعامل یو قصد څوک مرګ وکي به چې په عام محضر کې هغه سړی قاضی راوړات چې هغه سړی ته چې هغه د دغه د مقتول وارثین دی هغه ته د توپک په لاس ورکړي چې دغه سړی نو وویده دغه قصاص دی درته به بیا قتل نه کیږي. ولې په دې کې آیات راغلي دي ولکم فی القصاص حیات وای تسلر په قصاص کې ژوند دی، یعنی که چیرې تاسو قصاص وکړي بیا به وروسته مرګ نه راځي نو به ژوندي یاست. دا یو دوهم پایات کې راځي د غله په باب کې راغلي دي چې والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، وایي تاسې د غله او د غلې چې غلا وکړي لاس یې ورپرې کړي. نو دا امر دی په وجه ده فاقطعوا، امر دی چې تاسې امر د پاره د فرضیت دی، د وجوب دی، دلته وجوب دی، دا اوس موږ په ملک کې نشته. دا دوهم. دریم مثلا په دې باندې امنیت راځي د په دې ملک کې که چیرې یو څوک راولاړ شي د غره لاس لیکي نو امنیت راځي. طالبانو چې خپل وخت کې امنیت راوستلی وو هغه په دغه یو پنځو لاسه په ټول افغانستان کې تر پنځو لاسه بالا نه دي پرېسي وي، لیکن هغه و چې یو سړی به راولاړې دي د جلال آباد ته به یو مټر پیسې واخیستلې هرات ته به تللي په دا ټول لار کې به یوازې موټروان ورته ناست وو چا چا دونې جرأت نه شوی کولی چې دغه د پیسو غلا ځینې وکړي یا په مخ کې ورته ودرېږي. دریمه خبره د فحش ده چې هغه مثلا د فحش را اسکی دي نه ده، نو از زانیه تو زانی فرج موهما، یعنی زانیه او زانیه ښځه او زانی سړی فرج انتی، یا از زانیه تو زانی فجلدو کل واحد منهما مئة جلده، زانی سړی او زانیه ښځه دا تش په درو باندې وي سل درې وي دا زمر په ملک نسته. نو زه فکر کوم چې دا هغه کلیات دي، نو چې کلیات په یو نظام کې نه وي نو هغه نظام چې دي نیمګړی دي. نو موږ دغه نظام ته په اوسني حالاتو کې په یو لحاظ باندې چې دا آیاتونه چې ما وویل دا زموږ یو وجیبه او فریضه ده، هغه وجیبه او فریضه د منځه تللې ده. د نیمګړی نظام وایي اسلامي نظام پرا اسلامي نظام نه شو ته ویلی و خلک یې مسلمانان دي خو عملا شی نشته. په نامه باندې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت په دې نامه باندې زما فکر باندې یو شی اسلامي کېدلی نشي. دا یو. دوهم، که چیرې موږ په دې ملک کې امنیت راوستلی شو دا امنیت په دیکتاتوري باندې نه راځي. اوس موږ یو دیکتاتور دلته راولو خلق ټول وس افغانستان دیکتاتوران سیوی دی په سلویو شکل کې هغه د دیکتاتور سره بیریږي غیر دغه څه دیکتاتوري خپل ظلم دی ظلم په ظلم باندې دمنځ نه دی نو ظلم چې دی هغه په عدل باندې دمنځ دی عدل چې دی هغه په اسلامي نظام کې دی هغه په قران باندې عدل راتلای شي او په بل شي باندې نشي راتلای نو زما فکر باندې دغه خبره د طالبانو چې ده دا په واقعیت باندې بنا ده او دا صحیح خبره ده او دا چې دی پر راځي ده لیدلې دي د دوی په وخت کې په دغه شیانو باندې نظر په ترتیب یا امنیت راغلی
مننه دغه مسایل ته چې تاسو اشاره وکړه دا په نظام پورې اړه نه لري یعنی د نظام په نوم پورې نظام اسلامي هیواد دی یا اسلامي نظام دی اما دا چې قوانین په کومه ساحه کې نه عمل کیږي عمل کیږي دا تاسو اشاره ورته وکړه زیاتر د جزا قانون دی دا کېدای شي د خبرو په میز د جزا په قانون کې تغییر راشي په نورو قوانین کې ولې اساسي قانون په مجموع کې ټول د اسلام او د قران شریف د اساساتو پر اساس جوړ شوی دی زه فکر نه کوم چې په هغه کې داسې شی وي چې هغه د اسلام مخالفي اما دا چې څوک یې نه عملي کوي تاسو ته معلومه ده چې په هر هیواد کې زورواکان وجود لري که چیرې قانون پر ټولو باندې یو شان عملي سي دا ممکن بیا مشکلات را پیدا نه سي او د بل طرف د لاس پرې کولو د پښې پرې کولو دا دغه شان دي چې افغانستان اوس د نړۍ د بشر د حقوقو د ملل متحد د عضو دی هغه فکر نه کوم چې اجازه ورکړي دا شانو ته هلته اوس په سعودي عرب کې هم که تاسې اورېدل دي یو څو ورځې تر مخه یو تغییر رالی چې دغه قوانین ته تغییر ورکړي په هر صورت دا یو بل بحث دی راځم خپل اصلي سوال ته هغه دا چې تاسو د دوو شوراګانو چې د سولې لپاره کار کوي مشر یاست که په دې اړه ووایئ چې دغه شوراګانې د سولې په اړه باندې چې په افغانستان کې د دواړو طرفو ترمنځ یو سوله راولي او د دواړو ترمنځ یو یووالی راولي همدارنګه دواړو ترمنځ اوربان وسي کم کارونه مو کړي دي او په آینده کې څه پلانونه په نظر کې لري
موږ داسې وایو چې د سولې دپاره دوه درې طریقې دي که چیرې موږ دا سوله په همسایګانو باندې راولو چې هغه منظوري کوب وکړي دا همسایګان هغه دلته مفادات لري خپل مفادات په مخته کوي بیا به وروسته د افغانستان مفادات تر هغه وروسته وي او څه خبره خو به دا وي چې دا د افغانستان مفادات مخته وي او نور مفادات دوی ته په دې سری ځای نه کړي د نور مملکتو ځکه که چیرې موږ د همسایګانو مفادات دلته مد نظر وګرځوو یا د روسیې مثلا یا مثلا چې فرض که د د د ایران مفادات او یا مثلا چې فرض که د پاکستان مفادات دلته به موږ بېرته په عداوتو باندې اخته یو عداوتونه به مې ځکه له روسیه غواړي چې دلته انتقام واخلي د امریکایانو مسله تعمیه د امریکا د افغانستان ونوځي هغه خپل انتقام د جهاد په وخت کې وو په هغه رقم باندې دوی ووځي چې هلته په امریکا کې دوی ټوک ټوک شي او په جنګ باندې ووځي ایرانیان چې دي هغه هم غواړي چې امریکایان ته داسې ضربه ورکړي خو دغه دي چې هغه بیا سبا ایرانیان ته سترګې کږې نه کړي چې بیا به ایران ته څه کوي او پاکستان چې دي د خپل اټم د ساتنې لپاره هم غواړي چې په افغانستان کې جنګ وشي او د جنګ د لارې امریکایان ووځي نو ټوله خبره دې ته راوځي په پښتو کې یو متل دی وایي توره دې لالا وایي مړی دې عبدالله وایي وایي نو دلته جنګ دې افغانان کوي ثمره دې یا روسیه خوري یا دې مثلا ایران خوري یا دې پاکستان خوري یا بل ملک آسیا نور مملکتونه عمر وایي یا یګانه د منځګړیتوب دپاره د افغانستان ملت کولی شي چې منځګړیتوب وکړي ځکه چې هغه اور د ځانه وژني د خپل ځانه ته هغه چې دلته په افغانستان کې بس صلح راولي چې هغه به دوامي صلح وي دا نور ملکونه چې صلح راولي هغه به د پنځو ورځو دپاره صلح وي نو عمر وایي چې دوامي صلح چې ده هغه تر دې صلحي چې هغه غیر دوامي وي هغه ښه ده نو عمر دا د خلاصون لارې شورا عمر غرض دا دی مطلب دا دی چې دواړو طرفو ته وایو چې تاسو ملت ته شرکت ورکړي او ولس ته شرکت ورکړي هغه په د درېمګړي په صفت باندې یا د منګړي په صفت باندې ولس دغه کې شریک کړي د ځانه سره نو بدلته هغه سوله چې راځي هغه به د افغانانو په واسطه باندې راشي د بل چا مفادات به دوی سزا کېږي نه
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې دا ته اشاره وکړو بیا چې تاسو د طالبان په مجموع کې د غلو او د جنایتکارانو د دغو ضد دي اما دلته بیا په خبرو کې ستاسو په شورا کې هم دا خلک د تنظیمونه چې ټول ته معلوم دي چې هم د مزکی دی غصب کړی دی یا مې جنایتونه کړی دی یا دا غلاوی دی کی دا اکثر شان دی مګر تاسو هم په دا شورا کې نیول یا طالبان بیا ورسره کښینی دا دی خبری ورسره کوي یا تا غواړي ګډ حکومت ورسره جوړ کړي په دې اړه ستاسو نظر څه؟
موږ په شورا کې د سړی موږ نه پرېږدو چې هغه د تاریخ وي غاصب دی وي مثلا دې په د توام د ښکارا موږ سره مولي قلم الدین دی د حرکت مشر دی او هغه د په ټوله خلکو کې د غصب سړی نشته که موږ په دې باندې پوه شو څه وایو چې ستا په دغه کې دا د غصب شته موږ سره د نازې چې علما خلک دي دلته چې دا کابل کې څه علما دي یا په نور افغانستان کې علما دي د یو جومات لري نازې چې علما په نامه باندې په هغو کې یو غاصب نه نیم غاصب هم نشته په دې خلکو کې چې هغه موږ سره دغسې نو موږ دلته چې په دغه کې یا د شوراګانې را سره دي قومي شوراګانې را سره دي د قومي شوراګانو خلک دي هغه موږ غاصب سړی دلته نه پرېږدو نه غاصب سړی را سره شته او که چیرې موږ په دې باندې پوه شو چې پلانکۍ غصب ته لار جوړوي یا نیت ورته لري یا فکر ورته لري هغه موږ د ځانه سره ملګري کوو نه.
اما تاسو مخکې وویل چې د تنظیمو استازي زموږ په شورا کې طالبان هم د دې سره په مسکو او نورو هیوادو کې ناستې کوي یا تا اوس دا دې حاضر شوي دي چې حکومت ورسره جوړ کړي؟
موږ د غصب سړی چې دی هغه د ځانه سره نه ملګري کوو او بلکې ورته وایو که د غصب سړی ورته وایو چې تا دا کړي دي دا کړي دي حتی چې دا اوس نن موږ ته یو څوک راغلي وو چې دا وویل چې زموږ پلانکي سره دا لاڅه کوي چې زموږ سره ملګري نور خلک چې دغه یې کړي دي موږ دا خبرو ته خپل حق تر هغه رسوو هغه ته دا خبره کوو چې وروره دا کار دې کړی دي دغه سلیب ځکه دې غصب کړی ده دا ورکړه نو هغه وخت وخوده چې موږ کېږي هغه شی د خلکو سور اخلو هغه دا نه چې یوازې موږ د سولې عاقبت سولې ته انتظار یو موږ دا مقدماتي د سولې چې دي هغه هم درته دغه کوو د طالب د یو سړی چې بندي وي حکومت ته وایو چې دا سړی ستا سره بندي دي دا خلاص که د حکومت سړی چې د طالب سره بندي وي هغه موږ ورته وایو طالب ته چې دا سړی خلاص که یا مثلا د ملت یو څوک بندي وي هغه موږ کومک سره کوو موږ ورته وایو چې دا خو بیا دغه سړی دي ستاسو د جنګي ډلو سره نه دي د یوه طرف د بل طرف دا به یې چې خلاص شي د دې ماوره د غصب په باب چې د چا غصب کړی وي دلته راشي راته وایي دا خبرې موږ ته د ورځې پنځه لس دانې خامخا راځي موږ هغه کوشش کوو چې ورته یوځای منډه دغه ورسره کوو اکثره هم دا خبره چې دی سب ته به ورسېږي هغه خبره ور خلاصه کړو.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې دا وویل چې یو منځګړی ته ضرورت و او یو منځګړی کې هوایي دغه حالات نه راتلله د بهر میشتو افغانانو د پیوستون شورا چې یو تعداد زیات انجمنونو او سازمانونو او ډلې ورسره دي شخصیتونه دی دا غږ پورته کوي چې باید اووه میلیونه افغانان چې په نړۍ کې دي او دی اصلي د جنگ قربانیان هم دی دي د کاله په میلیاردو ډالره کومک هم د افغانستان سره کوي د افغانانو سره اما د سولې په مذاکراتو په دا خبرو کې دی لیرې ساتل شوي دي بیا دغې شورا یو کانفرانس جوړ کړي د کانفرانس د لارې څخه چې د ټول دنیا څخه یې تکړه تکړه شخصیتونه او سازمانونه راغوښتي وو دی یو ګروپ جوړ کړي یو ویشت نفره چې دا مینجي و کې دا طالبان ته هم ورمعرفي کړي دي دولت هم د نور خارجي وادو ته هم ستاسو د نظره دغه تلاشونه چې د بهر میشتو افغانانو د پیوستون شورا او همدارنګه نور سازمانونه کوي په داخل د افغانستان کې څومره به مؤثر وي څومره به رول ولري او څومره به دواړو لورو ته د منلو وړ وي آیا دوی به درېمګونې ته اجازه ورکړي چې دوی په منځ کې سوله وکړي؟ داسې حرکت موږ
دلته نه وینو لکه تا چې وویل دا به که داسې ذهني و فکري حرکت وي چې د خپل ذهن کې دا جوړ کړي چې موږ دلته یو حرکت یو خو دلته موږ په د افغانستان کې ګرځو را ګرځو دلته موږ هفتواره مجلسونه لرو او دارنګه شوراګانې او جلسې لرو دا په دغه کې داسې حرکت لکه تا چې وویل دا به نوی حرکت وي تر اوسه پورې داسې مابین ته د باندې نه دي راوتلي چې هغه باندې یو څوک حساب وکړي نو د حساب دلته ډیر محدود او معدود خلک شته چې هغه دلته حساب باندې کېږي دغه شوراګانې چې دي یو دا قومي شوراګانې دي هغه شوراګانې بیا راولاړېږي د داسې خلکو سره ملګري کېږي لکه لازمه فلاسون شورا یا مجمع د سولې ولسي مجمع هغه دغه کېږي عملي کې دغه شورا تا یاده کړله دلته په افغانستان کې
ډیره بخښه غواړم دا شورا په افغانستان کې نه ده جوړه شوې دا ماته ستول د په خارج کې د ټول د سازمان په افغانستان کې نه دي دا ټول په نړۍ کې دي ولې موږ په افغانستان کې بیا د سیاسي ګوندونو سره چې څلوېښت ګوند دي او درې سوه سازمانونه دي د ټولو ولایتو قومي شوراګانې دي یو سراسري د همبستګۍ کمیسیون دی چې په راس کې ښاغلی رحیمي صاحب دی زموږ شورا هم د نورو ګوندونو سازمانو په څنګ کې دی سره رسمي عضویت لري اما زموږ کار چې ما ورته اشاره وکړه دا په بهرني هیوادونو کې دی او موږ د بهرني هیوادونو ټولنې او سازمانونو شخصیتونه سره راټول کړي او خپل ژغم پورته کړی دی خپلې غوښتنې او ولس مو طالبانو احاطه چې په قطر کې دی خپل لیست مو لیږلی دی اتماس مور سره نیولی دی هغوی تقریبا قبله کړې هم ده او د دولت والاو سره چې په قطر کې دي هغو سره همدارکه هم د خارجانو سره زما هدف دا و چې تاسو په دغه اړه څه نظر لرئ چې دغه فعالیتونه چې افغانانو په خارج کې را شروع کړي دي
زما فکر باندې دلته یو رابطه موږ لرو د خارج چې په امریکا کې هم هلته شوراګانې دي هغه زموږ سره په رابطه کې دي او په لندن کې هم شوراګانې دي هغه زموږ سره په رابطه کې دي چې موږ سره رابطه او شی ساتي او داسې ځینې خلک چې دلته بعضې ډاکټران دي په استرالیا کې دي چې دلته عدالت ته یې په دغه منځکه کې هغه زموږ سره رابطه ساتي او بعضې په نورو مملکتو کې خلک دې زموږ سره رابطه ساتي خو دغه شورا چې تاسو یې یاده کړله د دې تاثیر به کېدلی شي چې دې مرکز په خارج کې وي هلته بیا تاثیر وي اصلي خو تاثیر ښه خبره دا وي چې په افغانستان کې تاثیر ولري ځکه چې دا د مشکل محل دی د مشکل په محل کې رسیدګي هغه څوک ښه کولی شي چې هغه دلی ورته حاضر وي لکه ما وخت یو مثال د توې چې وای صاحب داري ادراب ما فيها د سرای خاون چې دی هغه هغه باندې خبر دي چې هغه په سرای کې وي نو دلته که څوک د لې په افغانستان کې وجود ولري نو بیا د هغه خلکو باندې حساب ډیر شکه وای کیږي خو دا دونه ویلای سم چې په خارج کې هر څوک چې دی هغه ته ضرورت شته افغانان چې بای چې یو دبر سره نظر شي که په داخل د افغانستان کې وي که په خارج د افغانستان کې وي وی هم فکر او هم سره چې نن هم زبر په دې باندې مجلس وو بعضی بعضی خلک راټول شي وو ما دا افتخار ما ورته وي چې ما لدې دلته په دې ملکي چې خلک یو طرف بل طرف دي دا ټول سره راټول کو حتی ملت ولس کې چې بعضی بعضو څوک او باندې په خلک دی هغه راټول کو نو د افغانستان په دغه حال باندې پرې نه ځو یو څه حرکت وکړو نو سبا بیا سره کښینو سبا زموږ د مجمع مجلس هم دی تر دوه لسو یوه بجې پورې بیا هغه مجلس دی دا ځینې خلک راغه کیږو بیا سبا به نه کړي ډېر خلک راوغوښته دا به چې غټوو نو زه فکر کوم چې دې خلکو ته ضرورت شته چې په د باندې خلک وي او که دننه خلک وي هغه په دې کار کې څه حرکتونه وکړي او خپل په مابین کې رابطې سره ولري تعلق سره ولري بیا به یو شی ځینې جوړ شي
دا د بهرمیشتو افغانان د پویستون شورا په کابل کې هم هلته یو شورا لري نمایندګي لري دا به تاسو ته هغلته معرفي کړو چې د هغوی سره تماس ونیسي موږ به په راتلونکي کنفرانسو کې تاسو ته هم بلنه درکړو د ستاسو شورا ته چې موږ تاسې په ګډه سره د سولې دپاره کار وکړو نو زما اخر سوال دا دی چې ستاسو د نظره څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې سوله راسي بهرنیان ووزي امنیت راسی وربان وسی او داسې والات راسی چې د افغانستان خلک د اوسنی غمی څخه خلاص
زه فکر کوم چې دلته په دوه درو شانو باندې د دې دواړو طرفو موافقه په کار ده چې اول زموږ عبدالله سرکشین استو په هغه باندې مجلس و د یو دا و چې په دا نظام باندې د دواړو طرفو موافقه وسی چې مثلا اسلامي نظام دواړه وایي چې موږ غواړو په افغانستان چې اسلامي نظام وي نو موږ وایي دا اسلامي نظام د دواړه طرفه دا اسلامي نظام چې موږ په څونې اول درجه وخت کې څونې عملي کولی شو په دوم قدم کې څونې عملي کولی شو په درېیم قدم کې داسې مراحل ورته کښېښول چې یو خبره دا ده دواړه دې اعلان کړي او دوهمه خبره دا ده چې د خارجانو وتل چې دي په هغه کې دواړه موافقه سره وکړي چې خارجان د افغانستان څخه ووځي نو دواړه دې دا ووایي داسې نه کوي چې یو طرف یو تر لمن نیسي او بل طرف کې وایي ودي وځي په دې دواړه توافق تر وکړي چې خارجان د افغانستان څخه ووځي خو داسې مو هم نه دي خوښ چې دلته د نور مملکتونه د خارجانو د وتلو په باب باندې زموږ څه کار واخلي یا خپل انتقام اخلي او دا هم په کار نه ده او دریمه خبره دا چې دواړه طرف دي ملت ته شرکت ورکي په ملت کې هغه خلک چې هغه دواړه توافق باندې راولي چې دغه دا خلک په اړه طبقه کې خلک راشي د علماو طبقه د قومي مشرانو طبقه د ځوانانو طبقه په اړه طبقه کې خلک وي هغه باندې توافق وکړي هغه ته شرکت ورکړي هغه به ملامت ته په ملامت وایي سلامت ته په سلامت وایي دواړه طرفونه به د سلامتیا خواته راوبولي او که سبا د دوی تر مابین یو شی راتلي یا تضمین یې دوی کولی شي د یو طرف د بل طرف ترمنځ او حائل واقع کیدلی شي د جنګ دپاره بل ته کول چې بل دا د ملت خلک دي او دلته په افغانستان کې دا خلک چې دي یګانه صلح غواړي بله لار نه غواړي نو زما فکر باندې دغه هغه درې عمده شیان دي چې د دوی بایي شي د دواړو طرفو په مابینځ کې توافق باندې راشي دا توافق که راشي بیا به د دوی په مابینځ کې هغه شی چې هغه د سولې دپاره صد دي یعنې سوله بندوي چې هغه بې اعتمادي ده هغه بې اعتمادي به په اعتماد او په باور باندې واوړي نو په افغانستان کې به سوله راځي.
ډېر زیاته مننه د طالبانو د تاریخ پخوانی چارواکي د سولې د ولسي مجمع او د خلاصون د لارې د شوراګانو مشر او سیاسي څېړونکي ښاغلی سید اکبر آغا ستاسو د ګټورو خبرو او معلوماتو نه ډېره مننه تاسو ته بریا وي غواړم.
مهرباني
مننه خدای پامان.